مشال ریډیو ته غوږ یست په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سویزه بوریوال کاکړمو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمیر رپورټونه او تبصری در خبرو. د خبرونې په دویم نیمای کې درته د مشال ریډیو 19 خبرونه مشال مرکه هم وړاندې کوو، خو تر دې هر څه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکی د خبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې پر ګڼ شمیر ستونزو سربیره یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ټینګار کړی چې په افغانستان کې دی د نجونو ښوونځي زر تر زره خلاص کړل سي. ملګری ملتونو د شام د جګړې ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو پر نه ترلاسه کېدو خواشیني ښودلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې پر ګڼ شمیر ستونزو سربیره یې د صوبې د ولس خدمت کړی دی. محمود خان دا څرګندونې د صوبایي حکومت تر ختمېدو وروسته په لومړي ځل د فروری پر 12 په سوات کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړی دی. هغه ویلي چې د اعلی وزیر په توګه یې 4 کاله داسې حکومت کړی چې ګټې به یې د په وینا د صوبې ټول ولس ته رسیږي.
لول فټا وا داغه مرجرو یو نیم کال پغه کې ما تیر کو دو کال بیا کوډ راغې تاسو ته پتا وا د الله دادا تر په یو امتحانو چې لګ بوسا واغستو نو وفاقي حکومت رن لاړ او داغه نه بعد بیا په خیبر پختونخوا کې سیلاب راغې. دا سلو نیم کالا ما د دې خلکو لپاره د دې عوام لپاره محنت کړې.
خود محمود خان تر جلسه وروسته یو شمیر کسانو له مشال رادیو سره په خبرو کې د هغه د ادعا ویرد کړي او تورې پور کړ چې د تحریک انصاف حکومت پراخي درغلي کړي دي او په کار ده چې تر عامو انتخاباتو وړاندې احتساب وسی. د پاکستان حکومت وایي وفاقي تحقیقاتي ادارې ته اجازه ورکړې ده چې د عمران خان د واکمنۍ پر مهال تیر سوی د خزانه وفاقي وزیر شوکت عزیز ونیسي. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله د فروری پر 12 په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال تور پورې کړ چې شوکت عزیز د عمران خان په لارښوونه د ملک اقتصاد خراب کړی و. رانا ثنا الله وویل چې د تحقیقاتو وفاقي ادارې د شوکت عزیز په اړه پلټنې سرته رسولې دي او باید سزا ورکړل سي. د شوکت عزیز لخوا په دې اړه تازه غبرګون مختلانه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د ستورونه ټول رد کړی و. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی چې د ملک د روانو حالاتو ذمہ‌وار د پاوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان دا ویډیو څرګندونې د فروری پر 12 پر ټویټر پاڼه خبرې کړې دي. عمران خان ویلي چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې تر هغه وخته هیڅ پریکړه نسو کولای چې د ده په وینا جنرال قمر جاوید باجوا به یې منظوري نه ورکړې. عمران خان زیاته کړې چې د حکومت د جنرال قمر جاوید باجوا په امر ختم کړل شوی و. د یادونې وړ ده چې د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR د عمران خان دا تورونه په وار وار رد کړی دي. پاکستان په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې خپلو سفارتخانو ته ویلي چې تر بل امر پورې دي د افغانستان وګړو ته ویزې نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرچینو د فروری پر 12 مشال رادیو ته د هغه لیک پخلی کړی چې د فروری پر 8 لیکل سوی او سفارتونو ته ورکړل سوی دی. دا لیک په خاصه توګه د برتانیا، جرمنی، هسپانیا، ایټالیا، فرانسې، بلجیم، آیرلینډ او نیدرلینډ په بیلابیلو ښارونو کې د پاکستان سفارتخانو او کنسلګریو ته استول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دی د نجونو ښوونځي زر تر زره خلاص کړل سي. د خبره د یاد ادارې د آسیا پیسیفیک څانګې د فروری پر 12 پر ټویټر لیکلې ده. دوی زیاته کړې چې هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو بې برخې نه سي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا په دې اړه څه غبرګون مخته نه دی راغلی. ملګری ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو پر نه ترلاسه کېدو خواشیني ښودلې ده. دا خبره د ملګری ملتونو د بیړنیو بشري مرستو د څانګې مشر مارټین ګریفتس د فروری پر 12 په داسې وخت کې کړی ده چې په شام او ترکی کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 1500 ته رسیدلی دی. یادې ادارې ویلي چې د فروری پر 16 د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر شایي د اوسنۍ هغه 2 چنده سي. د خبرونو پای. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه واوریدل. راځو د ریپورټونو پر لور. د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان ویلي چې د دوی د حکومت پر دوران ګڼ شمیر ستونزې ورپېښې وي، خو بیا یې هم د پوینا د ولس پوره خدمت کړی دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په سوات کې جلسې ته په وینا کې کړي دي. هغه ویلي چې حکومت یې داسې پروژې کړي دي چې د ده په وینا په راتلونکي وخت کې به د صوبې ټولو ولس ته ګټه رسوي. خو بل پلو د سوات یو شمیر خلکو له مشال راډیو سره په خبرو کې د هغه دا ادعا ورد کړي. د دوی په وینا دوی د دې لپاره تحریک انصاف ته اوټ ورکړی و چې بدلون راولي، خو د دوی په وینا د تحریک انصاف حکومت درغلی کړی دی. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سوات په منګور نشاد چوک کې د پاکستان تحریک انصاف په زرګونو کارکنانو د خیبر پختونخوا پوخانی وزیر اعلی محمود خان ته هرکلی وکړو. محمود خان لپاره جوړ کړی شوی جلسې ته وروسته هغه خپل وینا کول چې د سوات ولسته د حکومت د سلورو کالو کارکردګي بیانوم. دوی جلسې ته وویل
د سلور نیم کالا چې کوم ما حکومتو کو او په کوم حالاتو کې ما حکومتو کو لول فاټا وا داغے مر جرو یو نیم کال پاگے کے ماں تیر کو دو کالا بیا کوئی ڈرا گئے تاس تپت ہوا دالا دادا تر پہ امتحان ہو اغم تاس ہو کتو چلک بسا واغس تو نو وفاقی حکومت رن لاڑ او داغے نا بعد بیا پخے پر پختونخوا کے سیلاب را گئے. دا سلو نیم کالا ما ددے خلق دا پارا ددے عوام دا پارا محنت کرے او داغے سمرات تاس تا ملاوی کی یواز پسوات ملکن ٹی ویژن کی نا ان شاء الله دا پورا پخیا پر پختونخوا کې دا سمرات ټول پختونو ته ملایوي ان شاء الله.
محمود خان زیاته کړه چې په مرکز کې د هغوی د پارټي حکومت لو سره مرکزی حکومت د صوبې پټ وترولو چې ور سره صوبا د مالی مشکلات سره مخ شو.
د خلکو تروسه پورې 280 ارب روپۍ د خیبر پختونخوا نه ولید نه ورغی او چې کله ته پته وا چې موږ به د اسمبلی ماتو نو دوه خر نه ترانچ مترو اغیم نہ رکھ لے کو چکر منگا اسمبلی نے مار دے گئے داغے نہ پاتے پیسے اور گئے داخل پکا مخلا پانے خبر آ گئی.
ملخوات سوات پاس ظلمی او عام خلق وائی چھ پاکستان تحریک انصاف دا کرپشن پزید او دے انصاف لپارا اوٹ اغستے ہو توی تور لگوی چھ دا پارٹائی صوبائی ممبرانو او وزیرانو ٹگی برگی کڑے رمبئی دے ہاگوی احتساب اوشی رست دے ٹاکرے اگڑے شی دا اوشو مٹیتال اسی دن کے انور سرپراز چھ منگوارا کے روزگار کوی وائی
اوز دا ویل غوڑا مچ مطلب کم از کم دا احتساب دیو شی پا دی وجہ دیو شی چھ سبا لگ مونگ مانی نور دا سے حکمران شی بل کسان را شی کہ دوی تو اس موقع ور کڑے شی نو دا مونگ دا ڈیر یو غٹ مسئلہ جوڑ گئے سبا بل یو سڑے کرپشن کئی بل اور بل سڑے با ایم پی اے ایم این اے منسٹر کرپشن کئی خوب دا لازمن پکار دی مطلب پدی بانی احتساب وشی.
یو بل زل میں پزلوائی دوائی چودی پاکستان تحریک انصاف تا دا بدن لپارا اٹور کڑا ہو خداوی پوینا یا دا پارٹی پدا کی پاتی را گلی
پدی صبح کے مونگا دے پیٹی آئی لہوٹ ور کچھ بدلون را گلی آگا الٹا چاہا کسان آگا چی آگا سر دا لس در روپو درگ نو آگا اس ارہ پتیان شوی دی اس میں کیا غصتی دی کمرشل ایریا کے پکالام پا موڈن پا ہر زیون کی چی آگا آگا روپے آلتا دے صبح کم خزانہ ہو اس صبح پا 1100 ارب روپو قرض دار شوی نو مونگ گوارو چی دیو احتساب ہوشی چی دا روپے دی کم زینا دیو دا خزانے خالی کرے دیو.
ملخوا دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان پخوانی صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد د ضلع سوات پخوانی د ترقیاتی کارونو مشر او صوبائی اسمبلی غړي په ضلع کې دغه جلسې کې ویل چې دوی هر قسمه احتساب ته تیار دي او خپل اساسي قوم ته برسیره کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی دی چې د ده په وینا په ملک کې د روانو اقتصادي او سیاسي بحران ذمہوار د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی. عمران خان دا څرګندونې پرون کړی دی او د تحریک انصاف پر ټویټر پاڼه خپرې شوې دي. نوموړي ویلي چې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا له هوکړې پرته هیڅ پریکړه نه سو کولای. اوس پوښتنه دا ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په داسې تورونو لګولو څه ترلاسه کول غواړي او آیا د دې به هم څه ګټه وي او کنه د جمهوریت لپاره. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، په خبرونه کې درته هرکلی وایو. ستاسو په فکر د عمران خان د داسې بیا بیا تورونو لګولو هدف څه دی؟
سلام تاسو ته، تاسو ریډونکو ته. زما نظر دا دی چې سره دی چې د جنرل باجوا اوس د پاکستان د فوج مشر نه دی، لیکن د فوج او د پخوانی مشرانو یو تعلق وی. نو زمانه زرداد چې یو خو عمران خان په یو بلواسطه توګه باندې په فوج باندې یو دباو فشار ساتل غواړي چې په راتلونکي کې دوی دې ځان د دې سیاسي معاملونو لره وساتي، ځکه چې تاسو بیا دیږي جنرال باجوا چې کله خیری خطاب کاو یو هغه په خپل باندې غلطۍ د تیرو او یاو یا پینځو یا کال عمر چې فوج کې غلطۍ کړې دا په خپل عمر چې مداخله کړې ده د پاکستان په سیاست کې، نو هغه دا ومنله. او البته دایمو چې فوج اوس فیصله دا کړې ده چې دیو په راتلونکي کې مداخله په سیاست کې نه کوي، لیکن د جنرال باجوا دغه بیان ته په پاکستان کې لکه ډېر خلک اعتبار نه کوي او ګوري به سره دې اوس پورې د نوې د فوج د مشر هغه رنګ رول یا مداخله نه راغلی. خو لیکن که تاسو اوس وګوره د پاکستان په هر ځای کې اوس هم د فوج یو ډېر زیات یو مهم لکه یو رول وی او ارزه کې خپل، نو ممکن نه چې دا غواړي. خو زما نظر دا دی چې تاسو ته بده پرویز مشرف فیصله د سپریم کورټ د خصوصي عدالت یادی کې چې کله د 5000 اورو لښوا د فوج یو ډیر سخت بیان راغلی او په هغه 2019 کال دسمبر کې چې کله سزا وشوه نو پرویز مشرف سره فوج ودرېد. اوس چې پرویز مشرف مړ شو کراچۍ ته راغی نو ټیک دغه رسمي خو د حکومت لخوا دغه مړ نه ښخ شوی، لیکن د فوج ټول مشران ورغلي ول، د اکثریت مشران چې کوم په پاکستان کې وخت موجود وو هغه ورغلي وو خپل فوجي له سره. نو یو تعلق یې عمران خان ممکن نه چې دا غواړي. او د عمران خان یو بل خبر هم چې په خوا به دا وی چې د امریکا د دبا دا داوا غی سازش کړو، سوچ نه جنرال باجوا امریکا ته دا خبره کړې و چې عمران خان د امریکا خلاف تر بهره زما خیال چې عمران خان
طاهر خان صاحب اپوزیشن غوندونه چې دی اوچ په حکومت کې دی هغه وخت په اپوزیشن کې وو، دوی به عمران خان باندې دا تورونه لګول چې ګواکې د دې ترشا د پاکستان پاوز دی او اداري دی، خو عمران خان به هغه وخت په کلکه دا تورونه ردول او اوچ دی په خپل منی، نو دا د ته په سیاسي توګه تاوان نه رسي.
نه دا هم د پاکستان په سیاست کې د پاکستان په اولس په او بیا خاص کر ځوانانو کې یو بدلون ذکر راغلی دی چې په خوا به پاکستان کې د فوج په اړه باندې سیاسي مشرانو خبرې نه کولې، بلکې کله کله به خبرې هم شوې یا اختلافات به هم هغه به په رسنیو کې په میډیا کې یا سوشل میډیا خوانه نه براتله. داسې خو په ماضي کې چې کله جنرال ذوالفقار علي بټو پانسي شو نو هغه وخت یو مشکل وو د فوج او د پیپلز پارټي په وخت کې، بیا نواز شریف چې کله لري شو نو هغه وخت به مشاره فوج ته خو هغه شان به دومره چې کله به د فوج نوم چا واخیست نو هغه به دغه دار هغه یو دلته به چار چار سره په لاس کې یو ټاپه او هغه به پوه لګېدا. اوس هغه به شی بدل شو، اوس کې عمران خان بیانیه کې د سیکورټی اسټیبلشمنت چې وته پاکستان کې وي او دغه هغه مختصر معنا خلک هم دا کې چې فوج او استخبارات انټلیجنس، نو عمران خان په بیانیه کې دا یو بنیادی نقطه وا چې دا به دا وکړه چې فوج او لکه په خپل مزدا خبر بیا وکړه پرون. نو معنا دا ده چې داغه باوجود تاسو وګورئ چې کله عمران خان په اپریل کې تیر کال لري شو څومره زمینی انتخابات شوي دي، که په پنجاب کې شوي دي یا په د ملک په نور برخو کې شوي دي د پښتونخوا په شمول، هغه کې د عمران خان پارټي مثلا شل پنجاب کې شیو زمینی انتخابات صوبایي سملې نشپانس پکې عمران خان پارټي ګټلی، دغه رنګ عمران خان په خپل پاتو کې شپږ سیټونو ګټل. نو معنی دا ده چې د دغه بیانیې باوجود خلکو د عمران خان بیانیې ومنله او دا ښکاری اوس هم دا یو سوچ دی چې اوس هم منی ځکه چې دا تر اوسه پر زمینی انتخابات اعلان نکېږي او یا د عام انتخابات نکول غواړي د حکومت. نو خلک هم اوس چې په مرکز کې کوم حکومت ته پی ډی ایم هغه سره هم دا یو شک دی یو چې عمران خان خو هغه محبوبیت د خلکو حمایت هغه ترلاسه کړي سره لږ دغه خلاف کله اډیو راځي کله یو سر راځي بل سر راځي، نو د عمران خان بیانې خلکو تسلیم کړي ته او فوج کړي. فوج اوس په دې کې مشکل کې د نن سبا چې په پاکستان کې د ترهګری او د حمله زیاتې شوې دي، نو فوج دی وخت کې توجه هغه تم ځکه نشي کولی چې فوج دی وخت کې خپل غنوم خپل ساک چې هغه دومره په میډیا کې اوس راځي تنقید پښوي د تیر یو نیم کال کې هغه ځان غنوم واپس بهال کول غواړي، نو هغه باندې یو دباو موجود دی او یو دباو په اوسه شته.
ډیره مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان چې تاسو ته د عمران خان د سرګندونو په اړه شننه وړاندې کوله.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د د پاکستان حکومت وایي چې د ملک وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی ای ته اجازه ورکړې ده چې د عمران خان د واکمنۍ د خزانه وزیر شوکت عزیز ونیسي. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله پرون په کراچي کې کړې ده. هغه ویلي چې شوکت عزیز د عمران خان په لارښوونه د ملک اقتصاد ته ډیر تاوان رسولی و، خو شوکت عزیز له وار له مخه دغسې تورونه رد کړي دي. هغه وایي د اوسنیو واکمنو چې څوک د نظر مخالفت وکړي نو د ده په وینا پرې له ملک سره د غداري تور پورې کوي. نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله د پروري په 12مه په کراچۍ کې د خبري غونډې په محل وویل چې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره ایف آی ای ته اجازه ورکړې ده. شوکت ترین د عمران خان په وینا داسې کار کړي چې پاکستان ته زیان ورسوي. د هغه خلاف د ایف آی ای تحقیقات مکمل شوې دي
او ایف آی ای نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ نے دے دی ہے.
دی وایي چې ایف آی ای د هغه د نیولو اجازه غوښتي وه چې حکومت تا اجازت ورکړې دي. د ملک ته اقتصاد د خرابولو لپاره عمران خان د شوکت ترین په څیر سړې کارولې او شوکت ترین یو داسې اقدام هم وکړو چې په ممکنه توګه تی پاکستان ته زیان رسیدو. د شوکت ترین په ضد د ایف آی ای پلټنی بشپړ شوې دي. شوکت ترین ته باید سزا ورکړې شي
او ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے.
درانا ثناءالله د تازه خبرو په جواب کې د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین سندي ویلي. خو دوه ورځې وړاندې په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په محل شوکت ترین د حکومت دا تورونه رد کړی دي. شوکت ترین په خپلو خبرو کې ویلي دی وایي چې شوکت ترین قدار نه دی. په سیاسي، اقتصادي او امنیتی حالاتو د خلکو سوچ او فکر بیلا بیل وي. که څوک بیل فکر لري نو هغه قدار شو. زموږ حکومت چې د آی ایم ایف سره د شپږم پروګرام په اړه کوم تړون کړی وو نو هغه وخت د پی ډی ایم مشرانو ویل چې د هیواد سودا یې وکړه، نو بیا خو چا د دوی په ضد د غداري تورونه نه دي پوری کړي. باید چې د غداري تورونو لګولو دا لړۍ ودرولې شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وزیر او د سن صوبے مشر علی زیدی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې شوکت ترین قصور دادې چې هغه د عمران خان سره په کله کې ولاړ دی. په دې هیواد کې څوک چې د عمران خان سره ولاړ دی دی حکومت ته هغه سازش کاری. لدی وړاندې موجوده حکومت لخوا د تحریک انصاف د غړو د نیولو پر لپسې لړۍ روانه ده. دوی دی د شوکت ترین د نیولو خپل شوق هم پوره کړی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله د خبرې په داسې حال کې کړي چې لدی وړاندې وفاقی تحقیقاتی ادارے یا ایف آئی اے د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د نیولو لپاره د کورنو چارو له وزارت څخه اجازت غوښته وو چې د پیسو نړیوال صندوق سره د معاهده په ختمولو کې د هغه د رول په تور ونیول شي. تیر کال په اگست کې د شوکت ترین لخوا د پنجاب او خیبر پختونخوا د هغه وخت د خزانه وزیرانو سره په ټلیفون شوی خبرې مخې ته راغلی وي چې بیا د پی ډی ایم موجوده حکومت دغه یو سازش بللی وو او په شوکت ترین تور پورې کړی وو چې هغه غوښتل چې د هیواد ملي ګټې او امنیت ته زیان ورسوي. مرکزی حکومت د شوکت ترین د یادو خبرو یا آډیو لیک د تحقیقاتو لپاره ایف آی ای ته استولې وو. رانا ثناءالله ویلي چې د عمران خان په ضد هم پلټنې روانې دي او د هغه د نیولو وخت په ډېر زر راورسیږي. رانا ثناءالله ویلي چې عمران خان له تیر وو اتو میاشتو راهیسې په منظمه توګه هڅې کوي چې پاکستان کې سیاسي کړکېچ سره اقتصادي ګډوډي راشي او هیواد ته زیان ورسیږي. د خبري غونډې په محل د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په هیواد کې د ترهګرۍ نوې صفه راغلې ده. ټولې امنیتي او قانون پیل کوونکي ادارې حکومت په دې اړه پوره تیاری لري او موږ به د ترهګرو مخه ونیسو.
ماضی میں جو مذاکرات کیے گئے وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے.
دی وای چې په تیر وختونو کې له ترهګرو سره د خبرو اترو د لارې د سولې تجربه ناکام شوې ده او کومې خبرې اترې چې شوې وي له بده مرغه تر وسه کومه ښه نتیجه مخې ته نه درغلي. نو په راتلونکي کې د ترهګرو سره دا ډول د خبرو اترو امکان نشته. رانا ثناءالله ویلی چې د فروری په 12مه د بلوچستان په گوادر او سند په کراچۍ کې د امن او امان په اړه هم خبرې غونډې کړي. د دواړو صوبو پولیسو او نورو امنیتي چارواکو زموږ سره د چینایي او نورو بهرنیو وګړو د تحفظ لپاره خپل پروګرام شریک کړي او هیله لرو چې بهرنی وګړو ته به بشپړ ډول تحفظ ورکړي شي. رانا ثناءالله د چینایي وګړو ترڅنګ نور بهرنی وګړو ته د امنیت په اړه خبرې په داسې حال کې کړي چې 13 میاشت د پیښور په پولیس لائن جماعت کې د 14 رستو د پاکستان د کورونو چارو وزارت ټولو صوبو چیف سیکرټری پولیسو او نور امنیتی ادارو ته یو خط لیکلی وو چې پکې ویلې شوی وو چې د ترهګرو لخوا په پاکستان کې موجود بهرني وګړي په نخښه کولو خطر ده، نو د بهرني وګړو د امنیت لپاره دی سخت ګامونه واخیستل شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، لا یو لسو تر دو لسو، او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې پرون د بنو ولسی پاڅون غونډه کې ویناوال وویل چې پښتون میشته سیمو د وسایلو خپل اختیار غواړي او له حکومت غوښتنه کوي چې د پښتنو په سیمو کې د نامنۍ او وسلوالو فعالیتونو مخنیوی وکړي. د غونډې مشرانو خپلو ویناو کې هم دا راز وویل چې پښتانه جنګونو ډیر وځپل، نور د پښتنو په سیمو نامنۍ او جنګونه نسی زغملی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې څه مودې راهیسې د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې ورته احتجاجونه سوي دي. عمر وزیر نور حال راکوي.
یاد پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې وشو چې پکې سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، وکیلانو او عامو خلکو ګډون درلود. د غورځنګ مشر منظور پښتین او نورو مشرانو خپلو ویناو کې وویل چې ریاست د قانونو، د وسایلو، تاریخ، ژبې او افرادو د تحفظ ذمه وار دی، خو دوی تور پورې کړ چې پښتانه یې په جنګونو کې ښکېل کړي.
ترهاګري یا په دې خاور جنگ، په دې کې یو اړخ ته د دنیا ناوړې منصوبې دي، بل طرف ته د خان غفلت هم دی. لکه خپل خان ته هم بتنسو افرادی قوت او معاشي قوت دا به مونږ نه ورکو چاته. هر هغه قوت چدا خاورتا جندرامی داغي برخه جوړدل، یا هوته پته ور کول، یا هوته پیسې ور کول، یا هوته جاسوسي کول، دا د وطن ته بدبختی راوړي. دګین په هم خپل خان ته کلارو. البته په دې کې هیڅ شک نشته لای چدا پالیسیانې دا د پښتون کام نه دی، دا بیرونی دی. پر تحفظ د پاره به اتحاد او احتیاط دا کول غواړي.
پاسون کې راغون شو ته د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال سردار حسین بابک او نورو مشرانو خپل ویناو کې وویل چې پښتانو ته د آئین لاندې پر خپل وسایلو خپل اختیار ورکړي. ویناوالو غوښتنه وکړه چې حکومت د ترهګرۍ او وسلوالو د بیا منظم کېدو مخه ونیسي. د بنو ولسی پاسون پاړه د غلطه انتظامیه او امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بنو وزیرستان لکی مروت په ګډون په ټولو سیمو کې وسلوالو زید عملیات دوام لري. د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وزیرستان گیس نه به ځایي خلکو ته پوره برخه ورکوي او د لړکې سروې پیل شوې. له سیمې مشرانو سره هم جرګې روانې دي. په دې وروستیو کې د وسلوالو تازه بریدونو او نام نه زید په سواد، بونیر، دیر، بجاوړ، پیښور، لکی مروت او نورو سیمو کې ولسی پاسونونه شوي چې وروستۍ تازه په تیرو څو ورځو کې مومن قبایلي ضلعه کې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې په کابل کې امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی. هغه په هند کې له واین نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. د ملګري ملتونو سازمان دا هم ویلي چې داعش غواړي په کابل کې د چین، ایران او هند په سفارتونو باندې بریدونه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د امید زهیرمل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی د دې هیواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولي. توماس نیکلاسن چې په هند کې له ویان ټلویزیون سره مرکه کوله ویلي، د افغانستان وضعیت دننه د افغانانو او بهر د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی.
لومړی داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. موږ په سیستماتیکه توګه د طالبانو لخوا د فرمانونو په صادرولو سره د بشري حقونو د نقص، د نجونو او ښځو د ازادۍ، د سفر محدودیت او د خبریالانو او قومي او مذهبي لږکیو د ځپلو شاهدان یو. اساسي قانون نشته. د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د وړپوړ اچ آر واکې له یو شمېر ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره کوي. وای افغانستان اوس مهال د ډیرو ترهګرو سازمانونو لپاره په امن پټنځای بدل شوی دی. توماس نیکلاسن په کابل کې د روسي، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخوای اند طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې دننه شوی یو بریدونو ته اشاره وای. په کابل کې دننه یو جدي امنیتي ګواښ موجود دی.
زما په ان کې موږ ځینو حقایقو ته وګورو. د راتلونکي په اړه ډېر څه نشو ویلی. موږ په کابل کې د القاعدې مشر ولید، ګورو چې د داعش خراسان ظرفیت لوړیږي او بریدونه کوي. ګورو چې ټي ټي پي پاکستان کې بریدونه کوي. دا پیښې په نورو ګاونډیو هم اغیز کوي. افغانستان تر هغو له دې وضعیته نشي وتلی چې څو اوسنی حالت بدل نه کړي. هغه حالت چې پخوا به هم پکې ځینو جهادي او وسلوالو ډلو او سازمانونو فعالیت کاوه.
خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا نه مني چې ګنې د افغانستان وضعیت دې تر دې کې خراب وي. هغه نن ازادي رادیو ته وویل،
موږ دا خبره راټو دلته هیڅ ته اجازه نشته چې وایي بهرني په افغانستان کې مسله شتون ولري. نو اسلامي امارت هیڅ ته اجازه نه ورکوي افغانستان خاور چا پوراندې استعمال کوي حالت تعدید جوړ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاس انداس همحال د افغانستان د داخلي امنیتي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې د پنځشنبه په ورځ ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې ولیکل، داعش ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لامنځوي کولو په خاطر خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران په سفارتونو بریدونه وکړي. تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان په امنیت شورا کې د پنځشنبه په ورځ شوې غونډه کې یو شمېر هیوادونو استازو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمې او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه هم خبرداري ورکړ.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې نیمای ته رسیدلیو او نیزه خبرونه مشال مرکز درته وړاندې کوو. خو لومړی څو مهم خبرونه. د خبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر محمد خان ویلی دی چې پر ګڼ شمیر ستونزو سربیره یا د صوبې د ولس خدمت کړی دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په سوات کې جلسې ته په وینا کې کړی دی. بل پلو ځایي خلکو مشال رډي ته ویلي چې د تحریک انصاف حکومت له د دې لپاره ووټ ورکړی چې بدلون راولي، خو د دوی په وینا هغوی ډېری درغلي کړي دي او باید حساب ورسره وسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دي د نجونو ښوونځي زر تر زره خلاص کړل سي. د دوی په وینا په هیڅ حالت کې هیڅوک باید له زده کړو بې برخې نه سي. د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. بل پلو ملګرو ملتونو د شام د جګړه ځپلو سیمو لپاره د بیخي زیاتو ضروري مرستو پر نه ترلاسه کېدو خواشینی ښودلې ده. د په داسې حال کې ده چې په شام او ترکی کې د فروری پر شپږمه راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر ډېر زرو ته رسېدلی دی. او سم تاسو ته د مشال رادیو اونیزه خپرونه مشال مرکه وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربه ګل ایاز دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو کډرمو درکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه د پښتونخوا د سیمې شخصیتو سره خبرې کوو، د هغې د ژوند د کار په اړه باندې او بیا ور سره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نن دا سره د پښتونخوا د سیمې یو وتلی خبريال فیض الله را سره ملمه دي. فیض الله صاحب، تاسو په پروګرام کې هر کله وای.
ډیر مننه جی ګلایا صاحب.
تاسو اکثر موږ په بیلابیل پروګرامونو کې د شنون کې په هیڅ باندې تاسو راځي او ټول زمنګ اوریدون کې تاسو پیژنې هم، خو تاسو د شخصي ژوند اړخ نه ډیر کم خلک خبر دي. نو کله ځان تاسو معرفي کوي چې تاسو د خیبر پښتونخوا کوم سیمې سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړی وي؟
ډیر مننه ګرایا صاحب. خیر سے ډیر معروف شخصیت خو نه ما، خدا دې چې د خیبر پښتونخوا منفری ضلع اوسیدن کې ما بفاظ مون تحصیل ده او کورونو ملته دي. خدا دې چې زما ټول وخت دې په کراچۍ کې تیر شوی دی او کم رسمي کم تعلیم دې هغه هم په کراچۍ کې شوی دی. نو زما گر سره عمر چې ده په کراچۍ کې ده. خدا دې چې مور خپل غملته کلی کې دي، غلطه اوسېږي او رور می چې ده کشر غملته دی، یو خور می ده غمل توسېږي. خدا دې چې خپل فاميلي کې ګورم نو یوازې زه د سیم چې دل توسېږم. نو خپلوان شته ده کراچۍ کې، تاسو ته پته ده پښتانه ډیر اوسېږي. نو هغه شته ده خو دې خپل چې کم دي کورنۍ کم کسان دي هغه په کلی کې دي.
ها، نو لومړنی زده کړې او بیا صحافت تم څنګه مخه کړه؟
د کراچۍ یونیورسيټي نه ما ماسترز کړی و د کراچۍ پونتون نه، او هغه نه پس په 2015 کال کې ما کراچۍ کې صحافت سره دلچسپي د پیدا شي و چې وړکوالي کې زمونږ په کور کې دا کتابونه او اخبارونه او داسې ژوند به و. نو والد صاحب می چون هغه به هم دې سزون سره دلچسپي به و. نو زمون کور کې یو اخبار او دې کتابونو نو دا یو سلسله موجود و. نو بس دا پته و چې دا اخبار دی او دې کې کالم وي، دا صحافیان دي. او هغه نه پس دې نو یو دوه ځله پریس کلب ته هم چکر لګیدل او کله چې ما سبق پوي. نو بس دا و چې دا یو دې سزه دي صحافیان دې سدي چې هغه د خلکو چې کوم ستونزې دي هغه د پاره کار کوي او یې لیکل کوي. او بل یو شی بل دا هم یو ستونزې و چې کراچۍ کې هغه ورځو کې دلته به هم عملیات به و دي د پولیسو او د فوج او رینجرز او د ایم کی ایم خلاف او غیر علاوه. نو هغه کې به مونږ دا یو شی به کتو چې دا پولیس والا به چرته چودرولو موټر سایکل باندې به روان بو. نو چې چا به ورته وویل چې زه پریس کیم هغه دا د جرنالیسټ کارډ به لرو نو هغه ته به سنه ویل. مونږ به دا ویل چې یاره دا ډېر یو پاورفل شی دی او دې کارډ باندې چې دی نو ډېر سهولت وي. نو تاسو ته پته ده کراچۍ کې او بلکې پاکستان کې تاسو ګورې کم زمونږ دا پولیس او دا ادارې دي نو دلته دا یو شی موجود دی. نو مونږ دا به هم لګېده چې یو صحافي چې وي هغه سره ډېر یو طاقت وي او پاور وي او
هر شی. نو
او څوک ورته سوی نه نو دا شی هم نو دا چې کوم زموږ سیستم د سې دی په میرټ باندې خو نه دی نو موږ ته داسې ښکاري دا چې اگر موږ سره یو د صحافت یو شی موجود وي نو هغه نه هغه سره موږ چې دی فائدہ کیدی شي نو دا هم یو وجو خو هغه نه علاوه دا چې ما تاسو ته ویلو د کتابونو سره اخبارونو سره او د سزونو سره چې دی دلچسپی و او مسلسل مونږ چې ده نو دا خبرونه به هم اوریدل وړ کوالي نه زمونږ کور کې دا ریډیو به ولا وغه بند شي ده نو دا سمره چې سيزونه به اوریدل به او آی کی یو دلچسپی و
دا فیض الله صاحب لکه څنګه تاسو ویلې چې په ستوندو سره او د سر مخامخ وینو دا یو استاد ذهن کې چیرې د صحافت تراله منو خود دا تاسو یو میشن ګرځیدلې دي او په دې میدان کې تاسو ډیر مشکلات وکتل تاسو نیول شوی هم وای تاسو ډیر داسې داغه اني شاهد یی چې غیر ډیر کم صحافیان چې دیغه مخامخ شبی دي کله اوریدونکو ته وای چې هغه کمی داسې پیخي وي چې تاسو په دې صحافتي ژوند کې چې هغه تاسو دا ټول هر څه بدل کړ
ما سره دا مسلې بس دا ستوند سي ډيرې ویلا کراچي کې دا کم پیسې ته تاسو خبره کوي خو افغانستان کې ما سره شوه
او
هغه نمخ کې هم لکه کراچي کې دلته هدفي قتلونه به کېدل او دماکي به وي او بل کم په کراچي کې اتنیک پرابلم نو هغه هم ما سره فیس کړی دی په دې فیلډ کې نو ال هم ما سره مسله وا 2013 کال کې تاسو زبردست او جانان سړی
بابر
ولی خان بابر
ولی خان بابر یس
بالکل هغه نه پستا د چې ماتا رحمان ملک پاکستانی چارواکي د داخله مشر او هغه ماتا بیا فون وکړ هغه ماتا وویل چې موږ څه کسان نیولې دي او موږ هغه مونږ چې هغه نه تحقیق کړی دی نو مونږ ته دا پته لګېدلې ده چې هغه ولی خان بابر نه پس چې کوم هغه هدف ته نو هغه تي دا هغه ما د پاره ډېر یو ګران وخت و کنه نو بیا ما کوم خپل چینل مشران دي او د کراچۍ پریس کلب مشران هغه ما خبر کړل نو هغه ته پته لګېدل بیا یو زی اوس وخت لپاره اسلام آباد ته لاړم بیا هغه نه پس بیا پاکستان نه بار لاړم لندن کې ما یو څه وخت تیر کو تقریبا یو کال دوه کال مال ته تیر کړل بیا هغه نه پس چې بیا ز پاکستان ته رالم نو هغه یو ستونزا و او هغه ډیر هغه ډیمیج کړم دی مینټلی هغه نه پس بیا 2014 کال کې بیا ز افغانستان ته تللې وم او هغه بیا پوره یو قصه و لسم کال کې پاکستان او جی ٹی پی ترمیم مذاکرات کې دلل هغه کوریج د پاره د ډیورنډ کرسنا خو ته واوړلم او ما سره اسناد نو نو بیا لالپورا د ننګرهار ولسوالۍ کې نه ته ان ڈی ایس نی ولم او ما یو سپینځل شپې ان ڈی ایس سره وکړی ولته ما نه تحقیق کو او هغه نه پس چې د جلال آباد کې ننګرهار مابس البته ما وخت تر کو سپینځل استعمال ته کړی او پاکستان کې هم دولتي سطح باندې هم افغانستان سره تشوه ولوس مشر او رئیس جمهور الله حامد کرزی سه وو هغه سره پاکستانی دولت رابطہ کړی و او غیر علاوه دلته چې کم خبري اعلان دي پاکستان کې پاکستان نه بهر هغه پورا یو مهم شروع کړو او دین علاوه بیا زما پښتون جی کې ملالا یوسفزئی اخر کې راغله هی رابطہ وکړه حامد کرزئی سره نو هغه نه پس بیا دا چې ځلته نه خوشې شو نو بیا چې د پاکستان تر عالم نو هغه یو وخت ګران وخت چې پنځه میاشتې ما په زندان کې تیر کړو او هغه اثرات دا چې کم از کم درې سلور کلونو پورې هر ورځ لکه را شپه چې زه به ودوم نو زه به ویښ شلم او واشه به ما ته یادېدو ته زندان یو ګران ځای دی آسان ځای نه دی خو دا د چې ما سره هلته په زندان کې صدا سے دغه نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما منې سوول ټکول شوی دی چې را ته کنسل کړی دی داسې دغه نه دی شوی لکه وخت هلته ما ټیک ته زندان چې کوم خپل یو مشکلات دی هغه خود دی خو هغې نه علاوه ما سره صدا سے بدکار نه دی شوی چې زه دا ویم چې ما سره هغې دا ظلم وکړي هغه وکړو بلکې هغې ورځو کې چې ما نه به تحقیق په کو نو ما این ڈی ایس ته ویلي هم چې یاره ما سره تاسو وګړ ټکول نه دی کړی نو دا یو ډېر عجیبه خبره ده او چې زه چې خوش شوم نو زه اگر خپل کتاب به لیکم نو یک به دا ویم دا ټیک ته ستاسو پاکستان سره ستونزې دي او هغې کې کوم ستاسو یو شی دی هغه ما ته ښکاري خدا دے چی ما سرا په شخصي طور باندې سدسی دغه نه ده شوی چې دا ویم چې ما سرا سلطه په زندان کې ډیر ظلمونه شو او سبول ټکول شو نه دا کار را سره نه ده شوی.
د مشال اډیو کډرونکو په مشال مرکه کې را سره خبريال او لیکوال فیض الله ملمدي هغه سره خبرې تر جاري ساتو خو اوس یو ولک شند مالو.
د مشال اډیو ټولې خبرونه پر موبایل اپ تر لاسه کړئ.
د اپل یا انډراید سمارټ فون لرئ د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ.
د امیر استو فیض الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. فیض الله صاحب څنګه تاسو دا خبر وکړه په دې خبرو کې چې تاسو په افغانستان کې په زندان کې 15 میاشتې تیرې کړې، دا غینه پس تاسو چرالي تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تاسو یو کتاب هم لیکلې دي، نو هغه کتاب په حواله کراته وای.
البته چې بالکل ما وخت یې کړو، نو بیا هغه باندې ما یو کتاب لیکو. اصل کې یو دې کې مسله دا و ما دا شی د کتو لکه پاکستان کې زموږ قبایلی سیمه ده کې افغانستان دی، لکه تقریبا شل کلو پورې دلته یو جنگ او یو صورتحال هو. ما دا کتل چې کوم زموږ پاکستانی میډیا ده هغه باندې هغه سیزن اس کوریج هم نشته دی، لکه سدی سي دغه بنا به مو ته پته نه لګیدل سي کېږي. میکسیمم انټرنیشنل میډیا نه به مو خبرې دلو هغه کې بس سټوریز برابر نه پته ته لګیدل چې وزیرستان کې دا او شول باجوړ کې دا کار شو، کابل کې دا کیږي لګیا دي. نو سدی منه با دغه کتلن شیر دا ولي هغه په اړه کې مو خبرې ونو دي کې زما یو انټرست وو او په کوم طرح غریب په تو کم چې دا ټول عملیات او کم چاودنې کې د لاو کم شي هغه اثرات په پښتنو باندې په سیمه باندې د دې سيزونو باندې زما یو انټرست وو. نو چې دې باندې ما خډیر کار هم کړو، نو هغه بیا چې ما زندان کې وخت یې کوو البته چې زما مختلف کم دا تنظیمونه دي هغه سره زما ملاقات شو کې دا افغان طالبان ورته پاکستانی طالبان کې القاعده کسان والا ته هم کسانو موجود کم بیا دولت اسلامیه توري دیو هغه ملته موجود. نو دا بیا ټول چې کوم زما مشاهده وا په تحقیق کې په زندان کې او د سم رستن ژوند دی په دی باندې شې دی بیا ما یو تفصیلی کتاب هغه ته په اردو کې نه لیکل یو ډیر لاین کته دی، نو هغه بیا دا ټول تفصيلات هغه کې موجود.
ها تاسو فیض الله صاحب کله موجوده حالت را شوردا خپل هغه بیان کړل او تاسو په ډیر ژور نظر دی د خیبر پختونخوا او بیا په ځنګړی توګه په قبایلی سیمو کې دا چې کوم اوس کوم حالات دا څنګه ګوري تاسو؟ ځکه چې تاسو د کراچۍ حالات هم کتلی دي او هغه وخت نه تاسو صحافت شروع کړی دی چې تاسو داغي اني شاهد یې، د خیبر پختونخوا حالات څنګه ګوري اوس چې تاسو په نظر مای؟
خیبر پختونخوا حالات اصل کې افغانستان سره متصل دي او هغه اثرات هغه باندې وي. نو سو پوری چې افغانستان مسلې ستونزې نه حل کیږي نو پاکستان کې بدا صدر پختونخوا کم زمین سي مدد دلته بوي. اوس سوال ته یو شه دا خو خوشو چې کم التا بارانی زو کونو وغولاړ لغي افغانستان طالبانو ته پرې خو دوات افغانستان ته اوس امارت اسلامیه خپل دولت قائم کړی دی. خدا دې چې هغه نه پس موږ دا ویلی شو چې البته چې کوم موجود چې ټي پی دا یا دا نور کوم داسې بل دي هغه مضبوط شوی دی، هغه قوی شوی دی البته، او هغه نه پس موږ دا ګورو چې کوم دی چې ټي پی کوم پاکستان کې 14 نه دي او کوم داسې هغه سمره چې سجنه دی هغه موږ ته د خیبر پښتونخوا په سیمه کې سیوا ښکاری، او نه صرف خیبر پښتونخوا بلکې دا شهر بلوچستان کوشا او غیر شاوخوا په علاقو کې هم موږ ګورو چې دا 14 او دا سجنه کیږي. نو دا شهدا دی چې راتلونکي ورځو کې موږ دا ګورو چې پاکستان د پاره او خاص کر خیبر پښتونخوا د پاره چې کومې ورځې دی هغه ډېرې موږ ته ښه نه ښکاری، نو د دې ولار دا کې دیشي چې آیا دې کې سم مذاکرات کې دیشي سلار و تیشي او افغان طالبان دې کې س خپل کردار ادا کولی شي. خو موږ دا ګورو کم پاکستان کم سیاسي صورتحال دی معاشي صورتحال دی هغه دې ستونزو ته لا دمره دغه نه دی چې دې ته دې سره کینی دې سره مخامخ شي دې باندې س پالیسي جوړه کړي هغه خپل ستونزو کې کم دلته سیاسي او معاشي مسائل دي هغه کې نښتي دي. هغې نه پس موږ ته دا ښکاري چې خیبر پختونخوا په سیمه کې دا صورتحال راتلونکي ورځو کې نور خرابېدای شي.
فیض صاحب څنګه تاسو دا خبره وکړله چې د افغانستان او د پاکستان ډاینامکس موږ ګورو نو دواړو جدا جدا دي، نو آیا څنګه تاسو دا خبره وکړله چې بالکل متصل دي چې د افغانستان حالات په پاکستان باندې ډېر زیات اثر کوي، نو آیا افغانستان که موږ ګورو هغه طالبانو سره دی د افغان طالبان هلته واکمن شوي دي، نو آیا اوس دا سینه ده چې په پاکستان کې هم اگر قلاری راغلی وي؟
پکار خو دا پاکستان کې ډیرو خلکو دا توقع لره او امید چې پاکستان افغانستان کې چې طالبان برابر شي دلته امن بشي. هغه یو وجه دا هم دا پاکستان کې اکثر کم خبریالان دي یا پاکستان کم پالیسی دا هغه کې دا ویل شي چې کم پاکستانی طالبان دي یا افغان طالبان دي دا جلا جلا دي، دا یو غلط فهمي وه. حقیقت دا دی چې دا دواړه پالیسی یو لري یو نظریه لري یو سو خبرو کې هغه کې ځان کې اختلافات شته دي، ولی چونکی یو خلق تین و هغه ته ځکه ته سهولت ده نو هغه دی وجه نه پاکستانی طالبان سو غواړي. پاکستانی طالبان هم دا غواړي چې پاکستان کې مو شریعت واړو او ما غو شریعت واړو کوم افغانستان کې موجود ده او په افغانستان کې کوم طالبان دي پاغي پشان دلی هم ولایتونو نظام هغه خپل تنظیمي سټرکچر شې ډیولپ کړی دی نو هغه سټپ بای سټپ هغه لا فالو کوي لګیا دي. نو موږ دا ګورو چې کوم پاکستانی طالبان دي هغه افغان طالبان شې دي هغه فالو کوي او صحیح کې یو شی موږ ته دا بلو مخکاری لکه د ٹی ٹی پی کوم پالیسی کې موږ ته دا شف تخکاری حکیم الله معصوم یا فضل الله پورې به دا خبره کړه چې هغه په یو خارجی ایجنډا به هم لرله، خو اوس ٹی ٹی پی ډېر دغه سره دا خبره کوي چې هغه خارجی ایجنډا نشته دی او هغه چې کوم هدف دی هغه پاکستانی کوم فوج دی هغه دی پولیس دی، نو دا شی هم بدل شوی دی. اور دا خبرې به د افغان طالبانو تاسو له یادې نو هغه هم دا خبره کوله چې زموږ سره خارجی ایجنډا نشته. نو دی کې لکه ډېر سره خبرې یو شانتي موږ دلا یو بل سره چې دی بلابل نشو ګڼلې.
خو فیض صاحب دې کې یو دا پښتون راپورته کېږي چې د پاکستان ریاست او که پاکستان وګورو یو فوج دی یو منظم قوت دی اټمی طاقت دی، نو په دې کې دا یو موټی چې کوم وسله وال دی ته ولی وسه پوری کوم ګورو د تاسو بیا چې په دین مخ کې هم په قبایلی سیمو کې په سواد کې فوزی عملیات شوی ول دا غینه پس سقه لري را ل خو بیا دا وسله وال منظم شو او وس په داسې شو چې وس خلک وس را پاسې دي دي دغه وسله والو خلاف او د نامنه خلاف
بالکل خلک خو پاسون کړي دي هغه حالته جمع کیږي او خلک خپل چې دا خبره کوي چې وسله وال د تسنګ راغلي دي. خو دې کې یو فرق دی 2014 کال نه مخکې به موږ دا کتل چې د ٹی ٹی پی چې کوم ډلې دلته موجود وي هغه سره څنګه سیما بابا کې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان اوس هغه سره صدا سي سیما یا علاقه نشته دی چې موږ دا وایو چې دا دلته موجود دي اپ پاکټس کې دي هغه چې کوم دلته 14 نه کوي اس جن کوي هغه په دغه صورت کې دي هغه دا د چي او سشمیر کسان سره سره علاقو کې موجود وي هغه شي کې نو دا یو مشکل دی لګ. او بل دین علاوه بل خبر ادا ده چې دا اگر پاکستانی فوج سه عملیات کوي یا څه دغه کول غواړي نو هغه نه مخ کې اصل صورت دا ده چې پاکستان کې سیاسي استحکام پکار دی. پاکستان کم سیاسي ګوندونه دي هغه ځان کې اختلافات لري یعنی عمران خان یو خبره کوي شاباش شریف ډېره خبره کوي نو هغه شی لا اوسه پورې دي ځان کې چې استحکام نشته دی یا پالیسی نشته دی دا تاسو ته یاد دی پېښور 14 نن پس شاباش شریف سے اعلان کړو چې موږ یو اے پی سی برا وړو دا تم سیاسي ګوندونه دي دا برا وړو دا غونډو با سه پالیسی به دا کوو نو هغه شی دا شو مؤخر شو
او زندول دی سو سو واری دوزل نیټه بدل کړی او سه مکمل او عمران خان هم پکې ګډون نکړي
بالکل بیا باغی سے نیٹا بوی نو دینا مونگ اندازہ کولی شو چی دا تا دے مسئلے کے سمرہ سیریس دی سو پوری چی پاکستانی حکومت بنا سیریس کی گئی نو دا شے دا دے ختم دل او دا دے خلاف یو بوٹا او یو آواز کے دل ما تا دیر گران اخکاری
پا مشال مرکہ کی دا خیبر پختونخوا خبریال فیض اللہ را سرا ملما دے ہے اسر و خبری تری جاری ساتو خوص یا وڑک شند مالو
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
دا دمیر سو فیض اللہ صاحب سر خبرو تا ادامہ ورکو فیض صاحب منگا دا حکومت دا سنجیدگی خبرتا سے وکڑلا پا دی خبرو کی نو آیا دا دی غیر سنجیدگی وجوہات سدی
غیر سنجیدگی وجوہات پاکستان کے یو خو چکم سیاسی استحکام نشتے دے اور اس دے وقت پاکستان معاشی صورت الحال ہم دیر زیاد خراب دے آئی ایم ایف سرا کرو سپور پاکستان کم مذاکرات کیا ندی کامیابی شوی اور آگے علاوہ مندا گورو چکم پاکستان کی ریجیم چینج شوی دے رلو راتن کی رلو کے پی ٹی آئی چې د عمران خان هغه الیکشن غواړي او مونږ ته دا ښکاري کم خلک چې حکومت کې موجود دي شهباز شریف دي نور نو دا فوري طور باندې الیکشن نه غواړي نو هغه دې وخت کې ګومګو کیفیت ته پالیسی کې ډېر سارے ستونزې دي نو سو پورې هغه ما تاسو ته وایي چې یو سیاسي استحکام به ناراضي نو دا سیږي نه نشي کېدای نو دې کې چې دې ټولو نه زیات کم خیبر پختونخوا زمونږ سیمه ده هغه اګنور کیږي لګیا دي لکه خلک هلته ژوبل کیږي هغه ته ستونزې پیدا کیږي او کم پاکستانی حکومت ته هغه خپل ستونزې دي هغه هغه نه بار نه وتل غواړي نو سو پورې چې دا شی یو دغه ته نه رسی نو دې ما ته نه ښکاري چې سدا سی یو پالیسی به وي یو زه راغون بشي یو غد به دي
پدی ہر سکے پدی ہر سا کمنگ یو منظر آغا کو فوج پکم زکی والار دے من گورو چے ددی نمخ کے دا فوج پخوانی مشر جن قمر جاوید باجوا بیری چپا سیاست کے وبرخا ناخلی او خپل کار سر با داغا کئی نوی فوجی مشر تابا چر آغا لے دے گورو پا ظاہر مانے خو اس نخ کاری خو تاسی دا پکم زکی خکاری داخل
مونگ بخو آگے کم رسمی بیان دے آگا خود دا دے بلکل چے پا سیاست کے سبر خبا ناخلی او دا ویل کیگی چے کم اس پاکستانی دے فوج مشر دے حافظ منیر سید او نور کسان دی باری کی داوی چے دا پروفیشنل سولجر دی او دی ستونجر سرس دا غن نلدی خو ظاہر خبر ادا چے اس الیکشن بکیگی آگے نا پس لکے دیر ساری سیزو ندی نو آگے نا پس پتہ لگی چے آیا پاکستانی فوج اخپل چے کم رسمی بیان دے اگر منی ٹنگ دے کہ نہ آگا دا شے بدلون واڑی نو دے کے لا وقت با لگی با لیکن فی الحال کو منتا دا اخکاری چی آگا پا کم پاکستان کی کم ستنزی دی آگا پولیٹیکلی اسیزون نزان آگا آگی یو خواہ تکڑے دے خدا دا شے راتن کے رزو کی دی باری کی مون صحیح خبر ہے کولی شو چی آیا تا دی اخپل خبر منی ولار دی کنا
دا دی حال اتاس تسنگ اخکاری چی آیا پا ساسی پا نظر مانے پا انتخاباتو کی دے پا فوزی عملیاتو کی دے کپا خبرو اترو کی دے او کا دا معیشت پا خکیدو کی دے
پاکستان اول سنز معیشت دا پاکستان چی کم اقتصاد دے سو پورے پاکستان اخپل اقتصاد اور معاش پتوگا اخپل حالات نسمی نزار طول سے زون دے سر کنیک دی اگر نہ پس بیا سیاسی استحکام ہم دے اور بیا پاکستان دا دا کولی شی چی آیا آغا دے اس لوالو خلاف بیا جنگ کروان دے یا غد بیا سم مذاکرات کول غواړي دا غینا پس خبرې دي سو پور چې دې دا غینا نو دي ځکه چې اگر پاکستان د سي جنگ اعلان هم کوي نو هغه دمر آسان کار نه دی پاکستان کم اقتصاد دې کم پاکستان کم معاشي حالات دي هغه د دې شي اجازه نه ورکي ځکه تیر کلونو کې موږ یاد دي چې پاکستان به د عملیات به چکون نو هغه کې یو کومک با پاکستان سره موجود ہوا کہ با ہم کومک کو کولیشن سپورٹ فنڈ او غین علاوہ نور سیزینا ہمو اس صورتحال بدل شوے دے اس لکتدی سیما کے صرف پاکستان موجود در پاکستان دا پارا مشکل آدھا دے وقتے چی آگا دا شے چی دے سنگا بکی نو یو کوشش پاکستان تیرو میشتو کی کڑے ہو جنرل سید حمید چی آئیسائی مشہ رو دی وسلوال سرا دی مذاکرات کری اور عمران خان دا خبر کری چې موږ دا مذاکرات کول غواړو خو راتن کې شکم اوس شکم دی وخت شکم مشران دی شهباز شریف شو نور هغه لکه دی وخت هغه بالکل واضح پالیسی نه ده سو پورے اے پی سی نہ کی سو پورے پالیسی پر سینٹ کے پارلیمان کے نہ راضی نو آگئی شخل چیز میں نے کلیئرٹی بنا رہا بولی
نورم بالکل
زکا چې هغه خپل معاملې کې یکسو دي هغه یو دي هغه خپل کم هغه پالیسی ده یا نظریه ده هغه چې هغه یو دي تیرو ورځو کې موږ دا کوم کتلې دي ډېر سره ډلې شي دي د ټي ټي پی سره چې به راغون شول او دلته موږ دا ګورو چې پاکستانی کم سیاسي بندونه دي هغه په دې ستونزې کې جلا جلا خیالات لري نو بالکل بھی فائدہ هغه طرف عمران خان یو خبره کوي شاباش شریف بل خبره کوي نو دا شی چې دې دا نقصان رسي او وسلوال چې دی هغه په دې حواله سره یو څو اختیاري مونږ ته وی چې کنا حذاف کی هغه بالکل واضح دی او هغه په نسبت چې مونږ بل ته ګورو کم پاکستانی حکومت کا سان یو هغه مونږ ته شی دی جلا جلا اختیاري
په 2016 کال کې فیصل صاحب چې کله دا د آرمی پبلک سکول په خوښ ولا نو ټول سیاسي جماعتونو راغون شو او د ترهګری ضد قامی کړنلار باندې اتفاق وکړو. هغه وخت کې عمران خان هم په یو ټیبل وسره کیناسو شابه میا نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم خو اوس هم کوم ګور د پیښور په پولیسټان باندې وسلوال برید وشو او تقریبا د پولیسو په وینا باندې د اتیاو نه زیات کسان پکې وژل شول. نو دا یو موقع نه و د یو والی لپاره د غل لپاره چې د قامی مشرانو خپل سیاست یو غاړه تکړې وي او په دې معنی ناست شبي وي او د هغه تر سره کړې وي چې د ترهګری ضد یو پاغه مری متفق شي وي.
بریدونه خو مسلسل وو خدا دې چې په خور کې چې کم دا وشو برید وشو هغه خو ډیر یو تکلیف دی دا او بالکل پکار به سیوا چې دینه پس شي دی کم پاکستانی ومدونه دی اپوزیشن کی دی کی حکومت کی دی هغه یو ځای ناست وي خو هغه خبره ده چې کما نیتا هغه مسلسل دی بدلول را بدلول اوس دوه ځله دی عاشه مخکې کړي دي نو دا به کله به کیږي نو دا شی بالکل کم پاکستانی کم سیاسي مشران دی دا خبره دی پوری ده چې آیا دی ولی نه کیږي نو ما ته خو نه ښکاري چې راتلونکي ورځې کې اگر سی پی سی دی منه کیږي هم نو هغه عمران خان به کم از کم شرکت بنه کوي دا کې دی شی دی پی ٹی آئی سوائس چیئرمین او سنور مشران هغه کې شریک شي خدا دې چې ما ته ناخ کاری چې عمران خان به کې موجود وي.
فیض صاحب یو اخری پښتنه موږ د اوریدونکو ستاسو غږ اوري د پروګرام په پای کې ځوانانو ته او زموږ اوریدونکو ته څه پیغام لري؟
ځوانانو ته زما بس صدا ده چې دا به ویل غواړم چې تعلیم او هنر دې باندې ډېر زیاته توجه پکار ده او چې تاسو سره تعلیم او هنر وي نو بیا ستاسو لار مې کول ولا څوک نشته دي تاسو خپل لار چې ده خپل جوړول شي نو تعلیم شو هنر شو دې باندې او په خپله طریقه باندې محنت لکه خپل کم پروفیشنل چې کم سیزونه دي هغه من تاسو خپله ګریپ پکار دي لکه دا د درې سیزونه دي او دا هر سړی کولی شي دا لکه دې کې نه چاته ګیله کولی شي دا ویلی شي ما دا پر لار نه وایې صدا نه و نو دا د درې سیزونه دي اگر موږ دې باندې خپل فوکس وکړو ان شاء الله به الله وي دا ډېر کم خلک دي چې هغه شاته پاتې شي کریما میکسیمم سمره کسانو سره زمي لاګي ګما او دلته هم او دین علاوه هم چې چا چا کیسه اوره ما هغه چې کم ژوند کې کم سټرګل کړي نو هغه شی په دغه شان په تعلیم دی او ور سره هنر دی او هغه په بنیاد باندې شی دی هغه خپل ځای جوړ کړی دی نو دا ډیر یو بنیادی شی دی او ژوند کې ما ته ناس کاری چې شارټ کټ سشته دی کنه لکه دې سیزه وطنل پکار دي چې زه دا څه شارټ کټ به وکم او سدي سلار به مختصر لار به او دا دغه به شي
مدینه بچکی دمل پکار فضل صاحب ډیر زیات مننه په مشال مرکه کې تاسو بر خو واخصله او د خپل کار او د ژوند او په موجوده حالات مو سره خبر کړ ډیر زیات مننه تاسو د مشال اډو کډمون کو په مشال مرکه کې تاسو د خبريال او لیکوال فیض الله خبري واوردی په همدې ځای دا پروګرام نن غاړو په بل خبرونه کې به یو بل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پر خپل قربا ګل لاس اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
ulika
ji
m a s h a a l r a d i o mashal radio download ka
دا خوري اختيار اغلا
دا مشال راديو دا اوريدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه